درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبري ګټوري بولی.
دوار خیز تجارت په غیوات کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګ د خط دوار خواهو تا در تگراتک پر موضوعات و امنیتی ستونزو دی بحثونه تر سر اسول.
زین افغان خبریالان وی طالبان د بحرانیو او افغان خبریالانو ترمنز توپیر کوي.
دا بهرنۍ رسنۍ او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمېر افغان زده کوونکي په دې خوابدي دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولی دی.
دوی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي. دا موضوع سیاسي کړې ده.
خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف تلمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وځنډېده او د اوکراین پر سر د کړکېچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لیږي. د خبرونو تفصیل. ازادي رادیو نن شل کلن شو او دا څو رسنیزیا ملټي میډیا بنسټ د بې شخه خلکو د ژغ په تګلارې د فعالیت درېمه لسیزه پیلوي. د رادیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 10 نیټه د افغانستان لپاره خبرونې پیل کړې. په لومړیو کې د رادیو نوم آزاد افغانستان و، خو وروسته په ازادي رادیو بدل شو. دا چې ازادي رادیو په کوم هدف د فعالیت درېمه لسیزه پیلوي مشر قادر حبیب وایي.
پر دریمه لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکو به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو او نه یوازې د رادیو له لارې بلکې نورو آنلاین رسنۍ له لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکړو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي رادیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 5 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل پر راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. ملا یعقوب مجاهد د سرګندونې شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په مهال کړی دی. هغه ولایت چې سمو د وړاندې د یو اوزبک ټبر طالب قومندان د نیولو په خبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پک کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 10 په فاریاب کې خپل یو قومندان مخدوم عالم بونی و چې ورسته په میمنه کې په خبرګون کې مظاهره وشوه. څرګندونه ده چې مخدوم عالم اوس په توقيف کې دی او کنه. خود طالبانو د دفاع وزیر وایي ک چیرته د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نشټې 24 وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندې میاشتو معاشونه لیږل دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لسپور کړاو ویل د هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر 9 نیټې د حوالو لیست خزانو ریاست ته رسیدلی. په دغه لیست کې د پوهنې لوړو زده کړو کډوالو معلولانو ترانسپورت کرنی بهرنیو چارو او غنو نورو وزارتونو نمونه راغلی. خود عام روغتیا وزارت چې ډیر کار کوونکې لري نوم نشته. د طالبانو مالیه وزارت مخکې ویلی چې د ټولو دولتي ادارو کار کوونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کار کوونکو ازادي رادیو ته لبیلا بیلو سیمو ویلی چې لا معاشونه نه دی ور رسیدلی. د افغانستان او زیمبابوی ترمنز د دریو پینزوس اوورا او دو شل اوورا سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لومړیو کې پلان داو چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې کیږي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلی له زیمبابوی سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوی دغه لوبلړۍ د کرکټ د نړیوال شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په مخه ترسره کیږي. روسه تر دې چې امریکا وویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیز قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسی سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د روسیا او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 260 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت د کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیری هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپل لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سختریزو تر برید لاندې راغلی او خپل دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکړي. توقایف له دې وړاندې د دغو خونړیو مظاهرو پر ناقانونو کسانو او ترهګرو ډلو اچولې وه چې په وینا یې له نورو هیوادونو سره اړیکه لري، خو د په دې برخه کې ښکاره شواهد نه دي وړاندې کړي. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 کال د دلوی لسماو د میلادي 2022 د جنوري 10 د ازادي راډیو د خبرونو د پایل 2 پوره شوې. نن د دې راډیو د 3 د دې لومړی ورځې خبرونې مو تر ډیره د ازادي راډیو د خبرونو د پایل په مناسبت دي. خو د روان خبرونې لومړی موضوع مو کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار مؤید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړې. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او وی خبری سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه به لیدکاته دوام وکړي. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه کتنو کې د پاکستانی طالبانو غواښه او پر دیورند ازغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکاره څه نه دی ویل شوی. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار مؤید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه ترسره شوي سي. دوالخیز تجارت، د دوالخیز اړیکو پر پراختیا، همدارنګه په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګه د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفر نقطو سره نږدې رامنځته شوي. د دواړو لوریو ورباندې بحثونه ترسره سول. هلمند ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیوران کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حملې بریدونه د پاکستان په ځینو برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لره په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په ازغن تار کا ملانجه څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچه تکړی او پاکستان مو مچه تکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه موید یوسف د جنوري په 13مه په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډید او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او د خپل اړخه یې هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وایي طالبان د هغه چلن چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. نوموړي ویلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو چلن شي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو ډاری شي. طالبان وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. پدیاړه داراپور
روسته له هغه چې د طالبانو لولوري د تیر چهار شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی خبري ناست د جوړیدو مخه ونیول شو. د افغان رسنیو د ملاتړ بنسټونو ترڅنګ آن د یوش مناریوالو چارواکو خبرګونونه هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري د افغانستان آزاد رسنۍ د تیر شلو کلونو یو ښه لاستراوړنه بللي او ټینګار کړی چې باید لکومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر باندې په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنۍ ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډاریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادا کوي چې د تیر چهارشنبه په ورځ د دلوي میاستې په شپږمه نیټه د دوی له لوري د ترسره کیدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه وه، د طالبانو لولوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لولوري د 2 ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د دغه فدراسیون د رهبری غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرانس بر ما ندادن و در شروع
زموږ غونډې ته د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالانې په شکنجه او بندي کول وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایل مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤولین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونه چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریال ادا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ورسره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرز العمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټو پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
داسې ګڼې د اسلامي امارت د رسنیو او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوی کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي. د زه ردوم اسلامي امارت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنیو د قانون له مخې د بیان د ازادۍ د رسنیزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لاریونونو د پوښښ پر مهال د طالب وسلوالو له لوري له خبریالانو سره د تاوتریخچن چلند، ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټاکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبر رسوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د فول برایت تعلیمي پروګرام یو شمېر غوښتن کې د امریکا د حکومت له لوري دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغه چې د یو پدیاره یو ایمیل ترلاسه کړی او په هغه کې ویل شوی چې امریکا غواړي چې د فول برایت پروګرام لغوه کړي، په دې خوابدي ښکاره کړی ده. نور حال په دې راپور کې
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنیدو ورسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشینې وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویش کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فول برایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار ورسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورسته او بریالي په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستی پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فول برایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فول برایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپل ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غاک پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فول برایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستې مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فول برایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې. خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لاندې دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دی باید د ځوانانو د آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډېر مشکل دي، ډېر زحمتونه ترسره کړي دي چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دی.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فول برایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستی کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فول برایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړي، د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فول برایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغوه برنامه فول برایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغه ځوانانو چې تیر کال د بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډیر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو سانو تبرکول کیږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت یې 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو، خو د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ازادي راډیو یو مینوال د دې راډیو شاوخوا 400 خبرونه ثبت کړي او آرشیف کړي دي. دا ځوان ویل چې رو شپږو کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له هغې سره ځانګړې مینه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماپشین څلور بجې دی او دکاندار محمدین زیارمل په خپل دکان کې ازادي راډیو ته غوږ دی. محمدین زیارمل وایي د رسنیو سره په خاص ډول ازادي راډیو سره ځانګړې مینه لري او د خپل دې شوق له کبله تر اوسه د ازادي راډیو سلګونه خپرونې د ځان سره ثبت کړي او ساتلې دي.
کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ولی هم د غرض 215 اتل کلو دوته په شا شوي. لومړی به
زیارمل وایي د ازادي راډیو ټولې خبرونې خوښیږي، خو خبرونه او لایف ریپورټونه ورته ډېر دلچسپ دي ځکه چې د تازه پیښو له حاله ژر خبریږي.
د ازادي راډیو خبرونې تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې دا خبرونې تعقیبوم. خبري مجلې هغه تر څنګ سندریز میلمانه خبرونه ده او ځینې نورې خبرونې چې هغه زه د ډېر وخت څخه اورم او ثبتوم. تقریبا زما سره 400-450 خبرونې پلان ثبت پرتې دي او نور سره به هغه چې امریکا څخه ریلیز شو نو هغه خبرونې ولاړه. زه ډېرې خبري مجلې تعقیبوم، کله سهار پر 2 بجې د نشرات پیل شي نو بیا تر 9 بجو پورې، خو د 9 بجو وروسته بیا دی درې مجله وړاندې کوي، پر 8 بجې بیا تر 9 بجو پورې بیا پښتو خبري مجله وي او د هغه څخه وروسته ځینې خبرونې دي لري چې هغه ډېرې ښه او پر زړه پورې خبرونې لري. سندریز میلمانه خبرونه ده، راپورونه جي مرکز یا بیلابیل خبرونې لري.
زیارمل وایي ازادي راډیو پر ژوند شاغیز کړي او له کبله معلومات زیات شوي دي.
ازادي راډیو زما سره ډېر ښه کړي چې ځکه چې ازادي راډیو خبرونه تازه پیښ شوي وي، هغه پیښ څخه زه ډېر ښه خبرېږم چې ازادي راډیو تعقیبوم ډېره زیاته او ماشاءالله ډېر ښه نشرات دي او نشرات هم تر اوسه پورې نه دي کته شوي چې ډېر ښه نشرات لري. یوه خاطره دا ده چې یو وخت یو ډېر مهم راپور و، نو دغه د ثبت لپاره ما کوشش کوي چې هغه راپور ثبت کړم. نو کله چې په ټلیفون د ثبت موضوع والی خبرونه تقریبا نیم ساعت او د نیم ساعت څخه اضافه تیر شوله، کله چې مې ټلیفون وکړ هغه خبرونه ثبت شوي. دا خاطره عربه دی راغلې.
ازادي راډیو شل کال وړاندې په 2002 کال کې خپل نشرات پیل کړه چې لا هم د خپل اوریدونکو لپاره قرا موسیقه او هر اړخیزي خبرونه او ریپورتونه چمتو کوي.
د ازادي راډیو شلمه کلیزه
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو، زه په خپل وار سره د ازادي راډیو درنو همکارانو ته د دریمه لسیزه یعنی د شلمه کلیزه ویاړم، مبارکي وړاندې کوم. په دې علم چې دوی به راته خوشحاله یې د ازادۍ راډیو سره موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته تل خدمت کړی دی، خوشحاله دي دوی اوسي. همکارانو ته ټولو ته بیا هم د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم. نو ازادۍ راډیو ډېرې ښه برنامې لري په نن عصر کې. د افغانستان یو داسې ټولنه ده چې په ډېرو سیمو کې نه بله رسنۍ کار نه کوي او ازادۍ راډیو ښه کار کوي. ډېر څه د ازادۍ راډیو سره موږ او ټولو اورېدونکي کېدای شي زده کړې وي. زه خوشحاله یم چې ازادۍ راډیو زموږ سره ده. موږ به تل تر تله ورسره یو. په درنښت، د هلمند ولایت کرش ولسوالۍ څخه زه مطیع الله سمین.
السلام علیکم، زه محمد نبی هاشمی یم، د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. اولا د ارته د مخه څخه د ازادۍ راډیو مشرتابه، همکارانو، ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله د شلمی کلیزی مبارکي وایم. مننه کوم د ازادۍ راډیو له همکارانو څخه چې شل کاله افغان ولس ته خدمت کړی دی، او مننه کوم د ازادۍ راډیو د اوریدونکو څخه چې ازادۍ راډیو همیشه اوري او تعقیبوي. ما همیشه ازادۍ راډیو تعقیب کړی ده او همیشه یې اورم. ټولې خپرونې په زړه پورې او ښایستې دي. د دوی د لا بریا په هیله ازادۍ راډیو ته مې توصیه دا ده چې همیشه دوی باید خپلواک وي او د چا تر اغیز لاندې رانشي.
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادۍ راډیو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟ د واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام راوستوي
00420221234.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده د دواړو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نږدې وخت کې اوکراین ته سفر وکړي. بلی خواته امریکا هم زرګونه سرتیری ختیځ اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړی دی. تفصیل اسد الله لودین افروي.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجا سړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان د شنبه په ورځ ویل چې لخپل جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي. لودریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کې وي. خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی، موږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو. دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسه دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. د دې چوکاټ په اډانا کې ورستای ځل خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوه، سره له دې چې 8 ساعته دوام وکړ خو د پام وړ پایله یې ورنکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشرۍ معنی ویلي کیف او مسکو په غیر مشروط ډول د اوربان ملاتړ کړی دی. د دواړو لوریو استازي به په برلین کې خپل خبرو ته دوام ورکوي، خو د خبرو بیا پایل ته کومه نیټه مشخصه شوې نه ده. د اوکراین او روسیې لانجه وروسته تر دې بیا توده شوه چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل. که څه هم مسکو ټینګار کوي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښمن دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ژر به یو شمېر سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادونو ته واستوي. متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې اروپا ته د احتمالي لیږد لپاره یې 8500 سرتیري د تیارسای په حالت کې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د جمعې په ورځ ویل چې دا سرتیري د ناټو د پیاوړتیا لپاره استول کیږي.
متحده ایالاتونه په ناټو کې لخپل متحدانو سره اوږه په اوږه دریږي. د چاره کې د ناټو په ختیځ اړخ کې د امنیت ټینګښت شامل دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د امریکا زرګونه سرتیرو ته مو د اونۍ په سر کې د لیږد لپاره د تیارسۍ خبره کړې ده. که ناټو د خپل چټک غبرګون سرتیري فعالوي، دا سرتیري به هم د حرکت لپاره چمتو وي.
آستن ویل د روسیې ولسمشر د اوکراین په وړاندې اقدام ته ټول پوځي امکانات برابر کړي، خو په خبره یې دا اوس د مسکو په سیاسي کړنو پورې تړلې چې څه کوي. د چارو کتونکو بیا وایي روسیې دا تحرکات د ویرې او ډار د رامنځته کولو په هدف پیل کړي او غواړي ناټو مسکو ته د نویو جوړښتونو په برخه کې امتیازات ورکړي. روسي هم په زغرده ویلي چې ناتو باید د پخوانی شوروي اتحاد مخکنه یو جمهوریتونو له هغې ډلې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روان خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و تکرارو، خو اوس چې 8 بجې او 10 دقیقې دي د ساعت لاندې خبرونه. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی پلیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکوونکو ته د لړم او لندې میاشتو معاشونه لیږل دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 350 وراو 20 ورسیالو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره ځنډېدلې. روس ته د امریکا ویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیست لیژي فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي، او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د جنوري 10 د آزادی رادیو شلمه کالی زده موږ نن دا ترشنه آسمان لاندې خبرونه چې د آزادی رادیو یوه پخوانیو خبرونو څخه ده د مناسبت ته ځانګړی کړی ده. په دې خبرونه کې د آزادی رادیو د شل کلن مزل په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او د یو شمیر نورو ثبت شوي نظرونه سره اورو. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې خپل نظر را سره شریک کړئ. آزادی رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 10 پیل شو. په لومړیو څو میاشتو کې خبرونه 2 ساعته وي، خو ډیر ژر 12 ساعته شوه. د سرویګانو پر اساس آزادی رادیو ډیر ژر تر نورو رسنیو چې ډیر کلونه په خوای رسنیز فعالیت پیل کړی وو د اوریدونکو د شمیر له نظر مخکښه شو. آزادی رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه تر څنګ ویډیوی راپورونه چمتو کوي. په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعالیت لري، او د فعالیت ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې البته د فعالیت ترڅنګ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو ویبپاڼې هم لري. آزادی رادیو په شاوخوا ول شارونو کې د اف ام ترڅنګ په ټول افغانستان کې په ام خبرونه کوي. موږ نن څو تنو ته بلنه ورکړلې چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی محترمه شکریا بارکزی همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره ده. ستاسو په نظر آزادی رادیو په دې شوار پیل شوه ده چې په افغانستان کې به د بیان له آزادی، د دیموکراسي او ولسواکۍ له خبرېدو، د بشري حقوقو له تقوی سره مرسته کوي د خپل خبرونو لاري، په دې برخه کې کار څومره اغیزمن تاسو ته ښکاري؟
نزاول کاستا استاذ محترم ټول کارکونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم، ځکه چې په تېر شل کاله کې کوم ارزښتونو لپاره چې آزادي راډیو غوښته کار وکړي، پښتون آزادي د بیان، د بشر د حقوقو تامین، د افغانستان د غږ، افغانستان هر ګوټ ګوټ ته رسیدل، خلکو ته نه تنها یوازې د هغوی د حقوقو بلکې تعلیمي، تربیتي، سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي او ادبي خبرونو په خبرولو سره په ریښتیا هم تاسو د سیو زمینه د افغانستان خلکو لپاره برابر کړل چې صرف نظر لدی چې خلک چیرته اوسیږي، مګر یو د بل حال نه خبري، یو د بل پر رسم او په دود او پر رواج باندې خبري، او یو د بل حق احترام کولو او پیژندلو لپاره اګه اوسي. زه فکر کوم چې کوم ارزښتونه چې تاسو هغې پر بنسټ باندې آزادی راډیو جوړه شوې، یا د اقل چې زه خپله تجربه لرم، د هغه اولین هفتو ورځو نه چې تاسو په خپل فعالیت پیل وکړ، زه هم شاهد وم او هم میلمانه وم. تاسو اکثر پروګرامو کې په دې تیر شل کلونو کې فکر کوم چې
تر ډیره هدا پوري یو آزاد ټریبیون تاسو د افغانستان خلکو په اختیار کې وکي خوده چې خپل نظر ټول مسائل پکله باندې وای ټولنیز سیاسي اجتماعي حقوقي حتی شخصي مسائل باندې وغږیږي څه فکر کوم دا خپل د هغه ارزښتونو د وادي او په ټولنه کې بستر هوار کول و چې نن هم ازادي راډیو ډیر مینوال لري او زه فکر کوم چې تاسو او د ازادي راډیو کار واقعا د قدر وړ دی ځکه چې ډیر په انډول وساتله او د دې تر څنګ خلکو ته مختلف سیاسي فکرونو ته تاسو زمينه د دې برابر کړل چې یو بل سره د احترام په اساس باندې چلند ولري ټوپک پریدي او د خبرو اترو لارې د یو بل سره وقایع کی یعنی دا یو بل نوې تجربه په افغانستان کې چې سړی بقای لدینه چې جنگ وکي او ټوپک په لاس یو وو وجلسي او یا هم وو وجني کوي چې خپل خبري خپل پیام خلکو ته ورسوي
ډیر زیات مننه محترمه شکرې بارکسي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ زموږ بل میلمه شاغله محمد یوسف پښتون دی د افغانستان د شوروونی پخوانی وزیر پښتون صاحب تاسو د کابینه غړی وی د رسنیو یو دند داد چې د خلکو مشکلات تر چارواکو ورسوي او د چارواکو خبري تر خلکو ورسوي په ځینو مواردو کې ځینو چارواکو مشتویل دي چې تاسو د فلاني مسالې یا د فلاني ستونزې په اړه راپور ورکړ لږ ورسته مش پریکړه وکړه چې هغه ستونزې حل کو یعنی تر هغه مخکې مش متوجه نه وي ستونزې ته تاسو هم له داسې کوم مورد سره مخامخ شوي یاست
زه ګرځر د مخصوص اندر ازادي په ایسا کې په دې لکه ډیر تشکر زنه کوم چې حق اصلي مسائل ګرځو دوی راپور ته کول دوی په تفصیل سره خلکو ته ورول په حقیقت کې علمي په هنه تخنیکی په هنه د شروع به د رسنیو څخه کېدل شي البته بیا هم پر اساس رسنیو دغه راډیو ازادي و دا دغه شروع او حکومت یو خپل پروګرام جوړاوه د دغه څخه تاثیرات او څخه دغه خبرو او د دې اته د بعضی مخصوص حالات کې چې حکومت یا وزیر به یا یمین به کافی اندازه تجربه نه درلودل د دې سبب دغه اخصله مشوره اخستله د مشوره ولې ولې څوک نه و تخنیکی خلک بخیل لږه په 2001 2002 خبرې کوم د 2003 خبرې کوم په هغه وخت کې مش تخنیکی امکانات بشي محدود و البته یو دلیل لا سراونه شه د بدتیر شلو کال کې څه وېده چې د ځوان طبقې لپاره تر یو لک نفر اضافه تربیه شوی دي لیکن اوس یو بدبختی ده چې یو لک نفر ټول بیکاره دي اما د دغه د ځوانانو فهم چې د ځوانانو د ته مجبورې چې ورسي واقعیا د علم غشتنه وکړي د علم خاطر لارسي دا بیا هم د رسنوی د فشار راغلی د رسنوی د فهم راغلی چې بیا هم پر راس کې رادیو ازادي و او رادیو ازادي پروګرام پر دغه معنی ما د خیال دا زه د ما خبره ده یو عادي سړی ده د فامیل سم چې پښتنه وای کې په وکلي کې هغه رادیو ازادي په دغه احترام بوري
ډیر زیاته مننه شاغلای یوسف پښتون د شار جوړونی په خانه وزیر چې د اصلي رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې مو ګډون وکړ دا ترشنا اسمان لاندې خبرونه دا د خبرونه مو د آزادی رادیو د خبرونو د پایل شلمې کالیزته ځانګړې ده د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر او په پراکه د افغانستان لوی سفیر شاهزادګل اریوبی ستاسو په نظر د دې رادیو خبرونو د افغانانو پر ذهنیت یا د معلوماتو د سوي په وړولو کې څه اغیز او تاثیر درلودل دی او کنه
بله دا خو ډیره مهمه او دا رادیو چې د اصل د کلیوالو د لارې پرتو سیمو رادیو دی چې هغه ځای کې اکثره نور خبرونه نه وي ډیره کم خبرونه وي دوی د نړیوالو غږی او خلکو تر سوالې دی او د هغه خلکو د لارې پرتو سیمو چې کلو باندې کې ژوند کوي او ډیر په مشکلاتو کې دي دا غوي مشکلات نړیوالو تر سوالې دولت تر سوالې دي او د هغه خلک چې ستونزې لري دغه خنومندګي کړی دي زه په خپل چې په افغانستان کې او ما چې اکثره به مې چې مورل کې خوچ وزیر نو مغه وخت خپل ډرایو کول او ما بازار ډیر په شوق ورته لیدي دوی برنامه ډیر ګټورې وي او ډېر ښه معلومات وو او په وخت معلومات وو. نو هغه نو وروسته اوس سوشل میډیا کې د تاسو د کوم خبرونه چې دا ټولې تعقیبوم کاغذ ترشنا اسمان لاندې روانې شوې دي او داسې نور څومره برنامه چې دي اکثر ډېر ګټورې دي او خلکو ته خصوصا د خلکو سره د مرکې چې کوي نو بحثونه چې روان وي او د افغانستان په حالاتو باندې روزمره بحثونه کیږي هغه واقعات چې په افغانستان کې په دې مشکل حالات کې پیښیږي هغه د نړیوالو تر سوي او د یو ډیر غټ همکاري دی او خو فرصت دی تاسو رادیو دی ولس لپاره د خلکو لپاره چې دوی مشکلات خلکو ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه په چک جمهوریت کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی اریوبی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه په ایران کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی عبدالغفور لیوال دی. لیوال صاحب په خپلم یو موده په ازادي رادیو کې کار کړی دی، دغه هغه وختونه چې در پیادوي څه احساس کوي؟
او مننه. خیر، هغه وختونه ډېر استثنایي وختونه وو او لڅو اړخونو نظم لپاره مهمه و. یو خو ازادي رادیو کې زما ژوند او زما کار او زما خاطرات شاید زما د ژوند یو ډېر جالب او په زړه پورې تجربو څخه وی سره لدی چې کم وختو مګر لڅو اړخونو نه زما لپاره جالب. یو دا چې په افغانستان کې شاید لډیر مودې وروسته د لومړي ځل لپاره د یو مسلکي خبريالۍ او د ژورنالیزم د یوې داسې وسیلې چې هغه تقریبا د افغانستان د خلکو د ژوند یو لوی برخه تر پوښښ لاندې راوستله، د دې تجربه نوې وه. او په تیر بیا چې دغه رسنۍ دولتي نه وه، ځکه تر هغو پورې چې ازادي راډیو او نورې راډیوګانې په افغانستان کې بین المللي فعالیت کوي، خلکو فکر کاوه چې راډیو یوازې دولتي خبرونه خپروي. مګر د ازادۍ د بیان د وینا د ازادۍ لپاره د پریکټس او تمرین تر ټولو ښه خستیجو چې هر چا ورته لاسرسی درلود، اته په مغاوایلو کې هم عام خلکو خپل غږ ترې اورېده یا د عام خلکو د اړتیا وړ مسایل پکې خبرېدل. په خپل د دې افغانستان کې د بیلابیلو سیمو او لري پرتو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل د یوې راډیو د پاره دا په خپله یوه په زړه پورې رسنیزه تجربه وه چې زه داسې حد شوهم چې وروسته د نورو افغاني رسنیو او حتی بین المللي رسنیو هم په افغانستان کې د دې له تجربې نه ډېره ښه ګټه واخیستله. په خپله د ننه په راډیو کې هم د چارو د تنظیم او بیا د افغانستان غوندې یو ځانګړي هیواد چې هغه وخت له دغه اساسات او بنیادونه او بنسټونه ډېر جوړ شوي نه وو، د کار تنظیم، ویش او ترتیب، تخنیکي مسایل، مایکروفون، مینی ډیسک، سټډیو، بیا دا شیان کاملا نوي وو، لومړنۍ تجربې وې. مثلا زما په یادېږي ما خپل لومړنۍ افغان بی سی شماره هم د امدی ازادۍ راډیو سره د کار په وخت کې تر لاسه کړی، یعنی په دې معنی چې زه په ازادۍ راډیو کې هم چې په افغانستان کې دغه د موبایل د ګرځند د ټلیفونونو سیستم فعال شو، تر هغه مخکې موږ گزارشونه د ساتلایت ټلیفونونو چې هلته په کابل کې ثریا یا ثریا بلله دغه په وسیله به پراک سره رابطه ټینګوله. یعنی له تخنیکي پلوه هم جالبه وه چې لومړنۍ تجربې کېدلې. د همدې دپاره هم په د افغانستان په سطحه د ژورنالیستیکو تجربو او په سطحه له تخنیکي پلوه او له مفهومي پلوه یا له محتوایي پلوه او هم زما دپاره د یو شخص په حیث د ژورنالیزم د تجربې په زړه پورې دوره.
لیوال صاحب، مخکې په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاغلی اریوبی وویل چې ازادي راډیو په کلیوالي سیمو کې خلک ډیر په شوق اوري، ستاسو په نظر د دې دلیل دا دی چې ازادي راډیو په کلیوالي سیمو کې اوریدل کیږي او نورې رسنۍ هلته نشته، او که دلیل دا کېدای شي چې ازادي راډیو د خلکو په ژبه خبرونه کوي؟
خزه دا څه هڅو هم چې دوه درې دلایل یا څو ګڼ عوامل به وي، یو دا چې له تخنیکي پلوه شاید دا خلک نورو راډیوګانو ته اوس ډېر لاسرسی ونه لري او دا اسانه وي کبرج په اصطلاح یا پوښښې ښه دی. دې کې هم شک نشته چې د خلکو په ژبه باندې د متن د وړاندې کولو موضوع هم ډیره مهمه ده، د عام خلکو د اخیستنې د سطح سره سم دا به هم مهم وي. د محتوا له نظره هم زه فکر کوم عام خلک لرې پرتو سیمو کې کلیوالو سیمو کې خلک هغه رسنۍ اوري چې د دوی د اړتیا وړ محتوا ورکوي، یعنی هغه ډول خبرونه، هغه ډول اطلاعات، هغه ډول خبرتیاوې چې دوی ورته اړتیا لري. خو یوه برخه بله هم مهمه ده، او هغه د خلکو باور دی، اعتماد دی. په سیاستونو کې که هر څومره پیچلی او په ډیر مهارت سره هم رسنۍ ولوبول شي او له هر څومره عام او کم سواده خلکو سره یې سروکار وي، دا خلک د هغه اجتماعي شعور له کبله ورورو پوهیږي چې قصه څه ده. زه داسې حد وهم چې ازادۍ راډیو نسبت شاید نورو ته د اعتماد او باور له مخې هم د افغانستان د خلکو د باور ساتلو اصل ته پام کړی دی، او په سیاستونو کې، په سیاسي لوبو کې د هڅه کړې چې بې پري واوسي، کومې خاصې ډلې ته یا کوم خاص وسلوال لوري ته د تبلیغاتو په یو د پروپاګندې او تبلیغاتو په یو دستګاه بدله نشي. یو دلیل شاید دا وي، اعتماد او باور.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه له ازادي راډیو اورئ. نننۍ خبرونه مو د ازادي راډیو شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. یو شمېر شخصیتونو خپل نظرونه په سب باندې را لېږلي دي، د دوی نظرونو به هم سره واورو. لومړی به په ولسی جرګه کې د خوست خلکو د پخواني استازي کمال ناصر اصولي نظر واورو.
د ازادي راډیو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې اوریدل کیږي او اوریدونکي لري، او خپل رادیو هم خپل به طرفانه سیاست ساتلای ده، او اوریدونکو هم کوشش کوي چې ازادۍ رادیو په خټوګه باندې واوري.
د ولسی جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپې نصر به هم سره واورو.
ازادۍ رادیو شلمه کلیزه د دې رادیو امینوالو ته او هم چنان کارکونکو ته د زړه کومې مبارکي وایم. دا رادیو په دې شل کلونو کې توانې دلې ده چې د خلکو غک چارواکو ته په ډیر اما پوره مسلکی توب باندې ورسه یو، همچنان ایوادوال د نړۍ او د افغانستان د ټولو پیښو او خبرونو نه خبر کی. البته یو بی پری معلومات همیشه وړاندې کړی دي. زه خپل یو د اوریدونکو نه یم، او زه د رادیو خبرونه وقنستایم. اله من نیمه چې هم در رقم نور کلونه هم خوزلیگی د ټولو د بریا او پهیله.
اوس د افغانستان د کرنی او مالداری پخوانی وزیر ډاکټر انوار الحق احادی د ټلیفون لاري را سره دی. احادی صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې بیلابیل لوړی چوکۍ درلودې، په کابینه کې وي تقریبا همیشه، ازادي راډیو پرونو ستاسو سره ستاسو په خپل د کار په برخه کې څومره ست کړی ده؟ ځینو چارواکو مشتویل دي چې ځینو ستونزو ته د راډیو لاري متوجي شوی دي.
منګ پیغام اکثرا یا کله کله د ازادي راډیو له خوازنه بارسید ز فکر کوم سی شخصا زما لپاره یوازې په مسلکی سطح باندې دی ازادي رادیو اهمیت نه دی بلکې په ملي سطح باندې دی په دې معنی چې په خوا د ساور د کودتان مخ کې افغانستان خپل رادیو درلودل او هغه مرجع و د خبر او د تبصری او داسې نورو خو د جهاد په وخت کې صدا دا زیاتر بی بی سی او امریکای غږ ته واوخته او بیا د 1992 کال نه راپدې خو بیا ازادي رادیو صدا پکې زیاته برخه درلودلې ده او د ازادي رادیو پروګرامونه ډېر وسیع دي 12 ساعته دي او زما په عقیده پروګرامونه عمیق دي مسلکی دي علمي دي نو ډېر زیاته استفاده ورزنه کیږي مسلکی استفاده طبعا کله کله بس ده کوم راپور د کوم وزارت کې بس منګه مسولیت درلود د غیر ارتباط باندې به هم صدا کله کله راپورونه نشیدل خو ما خپل سهار به مې زیاتر دی منځو چای د وخت سره د ازادي رادیو د خبرو سره شروع کوو او فکر کوم چې ډیر زیات افغانانو هم په همدغه ډول باندې خپل خبرونه زیاتر په دې تیرو څو کلونو کې صدا د ازادي رادیو له خوا ځنه اوري
اوس په هم د افغانستان د ملي پیوستون ګوند مشر سید اساق ګیلانی نظر سره واورو
بسم الله الرحمن الرحیم د رادیو ازادي شل کلن سالگره تا درد کم مبارکه وایم پا دا شل کاله که راژی آزادی در افغانستان در خلکو سره قدم پا قدم پا مختلله او مونگ دو دوی در زحمتون و احسان مندی و علا پاک در دوی در نورم توفیق ورکی چه در افغانستان در خلکو پی اتحاد اتفاق او پا هنگ خبرونه چه واقعیتونه دی او د جامعه پیټوله ناراضی پاغه باندې ډیر اقدام وکي الله مو سرفراز الله را خدای دې تاسو ټول ته چې په دا شل کال کې زحمت ایستلې ډیر ثوابونه په نصیب کې
په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ محترمه شینکی کډو خیل د ټلیفون لاله لري را سره ده ستاسو په نظر ازادي رادیو په تیرو شلو کلونو کې د خلکو د اذهانو پر روشنولو کې یا د خلکو د معلوماتو د سوي په لوړولو کې تبن چی رول بل لرلې خو څومره د نورو رسنوي په پرتله
منله دا وسخه په زه فکر کوم چې مختلف رسنوي معاصره واقع شي خصوصا د افغانستان په د شل کلن ژوند کې او به تاثیر نه وي لکن هر رسنۍ خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري چې ځینې رسنۍ متاسفانه د ځینو علایقو یا د شخصي غوښتنو یا د ځینو سیاسي مسایلو یا څیرو یا حرکتونو څخه متاثرې شولې او خپل اصلي مسیر او دریز خدشه داره که زما پند باندې ازادي رادیو گزارشونه راپورونه ډیر دقیق او زه فکر کوم هغه مسائل یا اخبار چې حتی په شک موجودو نشر نه کوي دوی خپل هغه خپل بی طرفي په ټول مسایلو کې پوره پوره ساتلې او په ټولنه کې په ټولو مسایلو باندې ډېر ښه گزارشونه راپورونه او تحقیقات درلود او له ولس سره یې له خلکو سره شریکه کړې زه فکر کوم چې ازادي رادیو د افغانستان ګوډ ګوډ کې خلک ورته علاقمند دي ورباندې اعتبار لري او غواړي چې واوري یعنی یو رقم یو مرجع سي هغه تایید دي یو واقع حادثه یو خبر د نظر همیشه غواړي چې د ازادي رادیو لارې څخه واوري او مطمئنه شي یعنی خپل اعتبار په ټولنه کې ساتلې او معلومدار همیشه په مختلفو مسایلو باندې په ټولنیز مسایل سیاسي اقتصادي په ټول مسایلو باندې بحث کړی ده او یو زما په اند باندې یو با اعتبار دقیقه معسقه او معسر رسانی و چه پا طولانه که خواره او تا ضرورت شده اولا قماندان نارینه و خزینه کلیوال او خاری خلق دواره دی
دا شبه د افغانستان د اطلاعات و فرهنگ پخوانه وزیر دکتر سید مخدوم رهین د تلیفون للاری رساره ده دکتر سید تاستم هرکلی ویم تاسی په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر وای چې ازادي رادیو په خبرونو پیل وکړ څه خاطره ترې لري
اول خو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته مبارکي وایم او هیله لرم چې په راتلونکو کې هم ازادي رادیو دا توفیق ولري چې د اطلاع رسولو په ساحه کې بیا هم خلکو ته ښه خدمتونه ولاندې وکړي. یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایم. او شل کال مخکې چې ازادي رادیو راغی په افغانستان کې زه ډېر خوشاله وم. همغسې چې بی بی سي راغی زما نظر دا و چې باید رسنی و داخلي یا خارجي د رسنیو شمیر زیات شي چې خلکو ته هر یو جلا جلا ښه اطلاع رسانی وکړي.
ډېره زیاته مننه. دا خپرونه مو یعنی ترشناس مال نه دي خپرونه مو د ازادي راډیو شلمی کالیزې ته ځانګړې ده. اوس به هم په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر او همدارس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال نظر واورو.
د ازادي راډیو د شلمی کالیزې په مناسبت د ازادي راډیو بنسټي خودونکو چلوونکو او په ځانګړې توګه د نوموړي راډیو زړورو او هدفمندو خبري اعلانو ته د زړه لکومې مبارکي وایم. بېله شکه چې په هیواد کې مو د مطبوعاتو پراختیا او پرمختیا د تیرو دوه لسیزو یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې د ازادۍ راډیو پرته به دا لاسته راوړنه نیمګړې وای. زه د ازادۍ راډیو له پایله تر اوسه مینهوال او اورېدونکی پاتې شوی یم. ما په تیرو شلو کلونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې نه یوازې دا چې د محتوا او کیفیت له پلوه بلکې همدارنګه د نړیوالو منلو ژورنالیستیکي معیارونو په وړاندې کې تر ټولو درنې موندلې. همدا دلیل دی چې نوموړي رادیو په افغانستان کې تر ټولو ډیر اوریدونکي لري. د ازادۍ رادیو د لا ډیرو بریالیتوبونو په هیله.
په پاکستان کې د افغانستان په خوانې سفیر او د افغانستان د مالی په خوانې وزیر شاخلې عمر زاخلوالو لټولو اوریدونکو او خپل درنو ملمنو ډېر ډېر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای ککړی غاړي کاو ما مرو په خلا کاو ما مرور په خلا کاو ما سفر جوړ جانا پر کوټ سترا دسي د دی مدا نری کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سورت کرے سے رش کر سی لا مگرنج دل چاہیے لا سی وٹ کرے دا وکھے توڑی گھر کا سی دا مولا نور گھر کا سی دا وطن راوړای ما نه حال دا وطن راوړای ګاندي زما د سترګو بڼو ګاندي خدایا ډېرې کې روپۍ ځوانان زاړه کړل پردېسي وطن دا بل دیلو